سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسیس مخه د آزادۍ رادیو نوري اوس د آزادۍ رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نو د 35 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پایلو د بیزای شو کسانو نړیوال سازمان د پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري ستل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر لیکلي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنې بشپړې شوې دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د غوښتنې ښیي چې نړۍ له هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. په ورته وخت کې د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند وایي له لسیزو کړکیچونو له سقوط سره مخ اقتصاد او د اقلیم له ناوړه پیښو وروسته افغانستان د هغو میلیونونو افغانانو د منلو وړ نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو کې د اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کور په کور هڅې دوام لري او د کډوالو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په ایران او پاکستان کې لسکونه زره افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په تیر کال کې څه باندې 800 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد سرحدي له قوله وایي د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار د یو ترافیکي پیښې له امله و کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. دغه په وینا دغه پیښه د مقر ولسوالۍ په لړمي سیمه کې د دوو مسافرلونکو موټرو د ټکر له امله رامنځته شوې چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه مړه او 15 نور ټپیان دي. د پیښې له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي خود شوی. خراب سړکونه د ترافیکي پیښو د ترافیکي نښو نشتونه او د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ترافیکي پیښو سبب کیږي. د بلوچستان په منګوچر سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 12 عسکر وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. چارواکو ویلي پیښه پرون جمعه هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو په یو مسافرلونکي بس کې چې له پنجګور څخه د کوټې په لور روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. د چارواکو په خبره په پیښه کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې پر ټولنیزو شبکو په خبره کړي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دي. په بلوچستان کې په درستیو کې د بلوچ وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. او حماس نن شنبه درې اسرایلی رغمل د 15 فلسطینی بندیانو په بدل کې راخوش کړی دي. د حماس او اسرایلو ترمنځ د بندیانو د څلورو متبادله ده. په غزه کې د اسرایلو يرغملو په بدل کې د اسرایلو لا زندانه د فلسطینیانو راخوش کېدل د هغې اوربند له مخې دي چې په چپلې کېدل یې د روانې جنمرۍ میاشتې له 19 پیل شوي. دا اوربند له اعلان وروسته د اسرایلي يرغملو په بدل کې د اسرایلو له زندانه په لسو فلسطینیان را خوشی شوی. د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځ کې توپ په غزه کې د شپږونې په موخه د اوربند د موافقې له مخې د اسیرانو پر تبادلې سربیره غزې ته د بشري مرستو د رسولو بهیر هم پیل شوی دی. تاسیز مخک لاسو ته راډیو نو اورو او خبرونه مو اوریدل لوړان دی په خبرونه کې سره دا مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وای لکه نه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د هیواد په میلیاردونو ډالر افغانستان ته لیږلي دي. خدا ډالر چیرته ولګول شو؟ په داسې حال کې چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لا هم تر پخوا بدتر شوی او څه بدلون پکې نه دی راغلی. وړاندې به په خبرونه کې راسره دا واورئ چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته څومره مرستې استولې دي، آیا د طالبانو حکومت ته تللي که عام ولس ته تللي، او همدا چې څنګه کولای شو دغه مرستې په شفاف ډول باندې افغانانو ته ورسو. په دې اړه به یو تحلیلګر نظر هم واورو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیا ویلي دي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د پرېوتو له کبله د توکو به یې لوړې شوې دي. خو چې ډالر که چرته پورته شي، افغانۍ ښکته شي، ولې د خوراکي توکو په بیو باندې اغېز ډېرېږي؟ په دې اړه به هم درسره د هغو افغانانو غږونه واورئ چې دوی بېوزله دي او د خوراکي توکو د اخیستو شیانو توان نه لري. دا به هم درسره واورئ چې په هند کې داسې په ناڅاپي ډول باندې د خلکو د تویدو د ویښتان تویدل پیل شوي دي. په یوې سیمه کې په ناڅاپي ډول باندې داسې مرض راښکاره شوی چې خلک ورسره ګنجیان کېږي. علت یې څه دی؟ په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نور مقالې هم شته، ملګري مو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشي. زه فریده سیالی مو تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولی دي. خو دا چې دا ډالر چیرته لګول شوي دي چې لا هم افغانان په بېوزلۍ کې دي. ورزو فیروزی عزیزي ته، فیروزه جان ستړی مشې، بخیر راغلی پروګرام ته. له تاسې د دې موضوع نور جزئیات اورو.
مننه، سلامونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار راپور ورکړی چې متحدو ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.1 میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 1.5 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او پرون د جنوري په 1.5 یې خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دي. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې څه هم ښایي د قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په ورته وخت کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیری، د ترهګرو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو په نښه کولو نه دي راګرځولي. بل خوا په ځلونو اندېښنو څرګندولو وروسته دا ځل د امریکا ځینو سناتورانو د دغه هیواد کانګرس ته د نړیوالو ترهګرو تمویل بندولو په نوم ولایح وړاندې کړې ده. د دغه لایحې وړاندیز کوونکو امریکایي سناتورانو نه سناتورې شیلی مور کاپیټو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 1.5 په خپل رسمي ویبپاڼه ویلي چې دا راپور چې د لاسو سناتورانو لخوا تایید شوی یا وبخې دغه لایحه لمخې به کانګرس ته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوی تر ډاډ ورکولو له ملګرو ملتونو سره د افغانستان لپاره د امریکا مرستې بندېږي. دغه طرحه کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی چې کانګرس ته د ډاډ ورکړي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو په نقدي مرستو کې شامل نه دي او له دغو پیسو د طالبانو په ګډون نورې ترهګرې ډلې نه تمویلېږي. د دغې امریکایي سناتورې په رسمي ویبپاڼې د دې مطلب تر راغلی چې نوموړي ویلي د امریکا خلک د ترهګرۍ د تمویل لپاره د خپلې مالیه د ډالرو په ورکولو سره ملاتړ نه کوي. میرمن کاپیټو ټینګار کړی چې ملګری ملتونه افغانستان کې د پیسو څارنه نسی کولای یا دوی ته حساب نسی ورکولای. په خبره یې باید لدی وروسته پر دوی باور ونه سي. نوموړي زیاته کړې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونه اخیستي او البته هغه موضوع چې سیګار هم په خپل راپور کې پرې اندېښنه ښودلې ده. فریده جانې، که څه هم ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت لا د کانګرس د دې غړې د څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې په مشرۍ د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په ګډون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت په ځلونو دا ډول ادارې رد کړي دي او ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو بشری مرستې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو افغانانو رسیږي. د یادونې ده چې دا لایحه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي هغه اجرایی فرمان نوروسته وړاندې شوی چې د نوې ورځو لپاره ټول بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان لپاره په ځینو روغتیایي خدماتو کې خوراکي توکو او ځینو نورو بشري مرستو کې استثناوي په پام کې نیولې دي. د یادونه ده چې افغانستان سره د مرستو په اړه دا ټول څرګندونې داسې مهال دي چې په دغه هیواد کې بېوزلي ورځ تر بلې پراخېږي. د همدې تیر دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې سږ کال یعنی 2024 کال کې افغانستان کې 22.9 میلیونه چې د نفوس سمه نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. بلی
فلیده جانی دیر زیاده مدنه کرودان فیروزه جانی چه دا افغانستان دا بیرغوین لپاره دا امریکا دا حکومت دا سرمفتش اداره یا سیگار پرمو چه دوی کمی سرگنده و نکره وی پا مخینه سر رستی جزیات را کرد. پا همدی موضوع با تم شو دا بشری حقون و فعال روزی محمد زباله هم رسر پا پرگرام که دا زباله سایب تاسیم ستری مشه پرگرام تا بخیر اغلی که تاسی را تا ویست کلونه کیگی چه سیگار افغانستان تا کمی بشری مرسی چه دا امریکا لخوار ازی پر دی باندی نظارت لری او زده کمتر هچه پا کانگریس که دا لای هچه تصویب شوی دا چه لمخی ویل کیگی ترهگرو تا چه هدف طالبان او نوری ترهگری دلی دی پا افغانستان که دوی تا دا مالی مرسو لیکت بند کری دغه میکانیزم ساسی پا باور باندی شفاف نو چه اوس امریکا نور په طالبانو باور نه کوي د مرستې ورته نه رالیږي که نه تر شا یې سیاسي عوامل دي او نور امریکا غواړي چې خپلې پیسې په مکمل ډول افغانستان ته ونه لیږي.
سلامونه تاسو ته د لوی رادیو ټولو درنو ته درمونه اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا وخت په بشري لحاظ باندې د وخت ټولو په بد حالت کې قرار لري. اقتصادي حالت په ښه حالت کې نه دی ځکه تاسو ولیدل چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي څرګندونو سره مهاله په افغانستان کې د افغاني ثبات متضرر شو. ځکه د افغانستان خلک ډېر وخت په افغاني باندې راتله ورتله کړل دي او دلته د اجناسو قیمتونه هم ډېر پورته شوله. نو په ټوله کې د دغه څرګندونو او د دغسې اقداماتو تاثیرات ډېر د افغانستان د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیرات لري. زما په نظر سره زه فکر کوم دغسې اقدامات او دغسې سیاسي مسایل باید د بشري مسایلو څخه لرې وساتل شي. ځکه تاسو د پیروزې په راپور کې واورېدل چې د افغانستان نیمه نفوس اغېزمن دی. افغانستان نیمه نفوس
که چېرته د امریکا په بخښنه سره زابلای صاحب که چېرته د امریکا روسي پالیسۍ ته وګورو یا د ټرمپ څرګندونو ته وګورو دوی په ښکاره وایي دوی هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د امریکا ملي ګټو ته ژمن اوسي. ساسې په باور باندې په داسې یو وضعیت کې چې د امریکا مشران غواړي چا سره دوی مرسته کوي باید د دوی ګټو ته ژمن اوسي بیا هم د افغانانو سره د دوی د مرسته به وشي.
بلې
تاسې په دې باندې باور لرئ چې که دغه مرسته د امریکا په ګټه باندې نه وي بیا به افغانانو ته ورسېږي په داسې حال کې چې دوی په سخت وضعیت کې دي؟
میکانیزمونو ته اړتیا شته. ګورې یو دلته په حقیقي ډول باندې هغه وضعیت چې موږ درکوو یو د نړیوالې ټولنې ادارات چې د افغانستان په اړه باندې بشري مرستې له بعده مرغه څخه که تېر وخت کې هم سوي دي پر یو قوي فعال میکانیزم چې هغه پر شفافیت باندې بناوي سر خلکو ته نه دي رسېدلې.
ستاسې هدف د دغه میکانیزم نه چې په شفاف ډول باندې افغانانو ته مرستې ورسېږي څه دی؟ څه داسې میکانیزم رامنځته شي؟ سیګار یو له هغو ادارو نه وه چې په دې برخه کې لویه پانګونه کړې وه او دوی د دغې مرستو نظارت کوه. تاسې څه ډول یو دغه وړاندیز کوي یو حل لار وړاندیز کوي؟
افغانان د بشري مسایل قرباني سي په کار داسې دی چې د میکانیزم کوي چې د میکانیزم څخه زما هدف دا شی دی چې دغه مرستې چې د نړیوالو یو شمېر ادارو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي دا بېخي د افغانستان د خلکو د درد دوا کېدلی نه شي. د افغانستان د خلکو څخه پوښتنه نه کېږي چې پر کومو اولیتونو باندې مصرف کړي او دا د انجوګانو په فساد کې له منځه ځي او دغه د نړیوالو ادارو پر غیر ضروري شیانو باندې له منځه ځي. په لکونو ډالر آتا په میلیونونو ډالر پر یو پروژه باندې لګېږي چې هغه د افغانستان خلکو ته هېڅ اولیت نه لري.
یعنې ستاسې په باور باندې په بخښنې سره زابلای صاحب داسې څه حل لار ده اوس کې انجو ته پیسې ورنه کړل شي ستاسې هدف دا ده چې طالبانو حکومت د پیسې ورکړل شي او بعد هغې نه د افغانانو پوښتنه وشي اولیت بندي دې وشي او بیا دې دا مرستې را ورسېږي افغانستان ته؟ همداسې مو هدف دی؟
زه فکر کوم چې روپۍ د افغان ملت لپاره راځي، بعد د ملت له خلکو سره مشوره وسي چې دغه روپۍ پر کومه اولیدنو باندې مصرف شي، پر کومو مهمو کارونو باندې مصرف شي، تر څو د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه شي. تاسو وګورئ، اوچا راپور کړی دی شاوخوا $1 میلیارد نړیوالې مرستې افغانستان ته راغلي دي، نه یوازې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ورسره ښه شوی دی، بلکې بدبختانه لا اوس خراب شوی دی. پاکستان هرې نړۍ ته وایي چې موږ ته $15 میلیارد پور راکړي، زموږ ټول دیوالې ټوب ورسره دي، مګر موږ ته دنیا خپله وایي چې موږ افغانستان سره ملیاردونو ډالر کومک کړی دی، خو بدبختانه نه یوازې تاسو چې زموږ ژوند شوی دی، نور هم خراب شوی دی. علتونه دلته فساد، انجوري فساد، دغه نړیوالې ادارې اته ویل په ښکاره باندې وایي، یو نما په دې کې ښکاره فساد کې یو شمېر پروژې چې دلته عملي کېږي د سر د ځای څخه دونران په دې کې فساد کې پر اولیدونو نه مطربېږي.
په بخښنې سره زبلای صاحب، که چیرې د افغانانو اعتماد په دغې نړیوالو سازمانونو باندې بیا نشته، د دوی لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې کې فساد، د دوی دا پیسې د افغان په نوم راغواړي خو خپله پکې فساد کوي، خپله یې اخلي. بل پلو بیا کوم کسان چې مرسته کوي لکه امریکا اوس ویلي دي چې دوی نور نه غواړي ترهګرو ته پیسې ولیږي چې هدف یې طالبان دي، په دې منځ کې بیا افغانان سوځي. ستاسې په اند باندې داسې منځګړې لار څه ده چې اوس هم افغانانو ته مرستې ورسیږي او کوم کسان چې مرستې کوي د مرستې ونه درېږي؟
افغانستان داخلي متخصصین ته هغه په دې برخه کې لاغوي سره مشورې وځي. زه فکر کوم مسؤلیت په هر څه زیات دي، لاغوي سره مشورې مثلا څنګه وځي چې دا مرستې په کومه برخه کې مصرف شي، چیرې مصرف شي، په کوم ډول باندې تر خلکو پورې په مؤثر ډول باندې رسېدلی دي. اوس خو له خلکو سره مشورې نه کېږي، د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې بد حالات په دې کې دا ځای چې یو شمېر فسادونه رامنځته شوي دي. نو دغسې یو میکانیزم نشته تر خلکو دپاره کومک راځي، خو له خلکو څخه پوښتنه نه کېږي.
مننه کور ودان زبلای صاحب چې وخت کم دم دغه غوښتنه په سلونو افغانانو کړی ده چې بشری مرستې دي یوازې په دې نه کېږي چې د خوراکي توکي برابر کړي، بلکې زیربنایي پروژې دي په افغانستان کې آباد شي، تر څو دوی کار وکړي، په کې د کار له لارې خپل کورنۍ تایید پیدا کړي. د بشري حقونو فعال روزي محمد زبلای و چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا د مرستو د بندېدو او د چې څنګه کولای شو په افغانستان کې ورته د سلار پیدا کړو چې مستحق خلکو ته ورسیږي، سره خپل تحلیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو وسله والو ترمنځ په یوه نښته کې 12 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. ورځو نور تفصیل له فرشته صحاق نورو.
د بلوچستان ایالت په منګوچر سیمه کې د سرحدي پولیسو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې 12 سرحدي پولیس وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې د چارواکو په خبره په یاده پیښه کې 2 وسلوال هم وژل شوي دي. دا خبره په سیمه کې یو جګ پوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګ ته کړې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون د بلوچستان ایالت د کوټي ښار په منګوچر سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د منګوچر څخه د کوټي پر لور د سرحدي عسکرو یو موټر د ناڅرګند وسلوالو له لورې په نښه شو. په یاد موټر کې د پاکستان سرحدي پولیس چې په ساده جامو کې سپاره وو او رخصتي ته روان وو ناست ول. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وسلوالو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نشي ویلی، ځکه چې زیاتره وخت وسلوال د شپې پر مهال خپل مړي او ټپیان له ځانه سره انتقالوي. د نوموړي په خبره اوس په سیمه کې عملیات درېدلې دي او د کوټي کراچۍ لویه لار د هر ډول موټرو پر مخ خلاصه شوې ده، کومې چې تېره شپه څو ساعتو لپاره بنده وه. د نورو تلفاتو په اړه نوموړي زیاته کړې چې ناڅرګندو وسلوالو په منګوچر سیمه کې یو بانک ته هم د چاودېدونکو موادو له امله زیان رسولی دی. بلخوا په کوټه کې د سرحدي عسکرو له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې امنیتي سرتېرو د وسلوالو برید ناکام کړی او په دې پیښه کې 2 وسلوالې هم وژلې دي. په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویان مشال رادیو ته په لیکدول شوي یو بیان کې ویلي دي چې په برید کې امنیتي سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی. د نوموړي په خبره وسلوالو په سیمه کې د یوه مهم ځای په نښه کولو هڅه کړې وه، خو د امنیتي سرتیرو له مقاومت سره مخ شول. بلخوا بلوچ وسلوالې ډلې یا بی ایل آی بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. پر ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې له لورې په خپر شوي یو بیان کې د بی ایل آی ویاند آزاد بلوچ ادا کړې ده چې د پرون شپې په پیښه کې دوی 12 سرحدي عسکر وژلې دي، خو په کوټه کې د سرحدي عسکرو ویاند د دې تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د پولیسو له زورونو په تنګ شوي دي. دوی وایي ژوند یې تریخ دی او د ستونزو د حل لپاره هیڅ لار نه ویني. ورسو نور تفصیل له حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو چې له افغان کډوالو سره یې په پاکستان کې خبرې کړې دي.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي.
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عبید وو. موبایل وایي چې پولیسو پرې ځمکه سره کړې او له بده مرغه دی دلته له پاتې کېدو بله هیڅ چاره نه لري.
په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې پاکستان یو ځل بیا د افغان مهاجرینو د نیولو لړۍ تېزه کړې او ډېری مهاجران یې نیولي. په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لېږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي له مجبوري راغلي له تهدید امنیتي تهدیدونو له وجې او همدارنګه د اقتصادي ننګونو له وجې پاکستان
او رحمت الله چې بیا په جبري ډول له پاکستان خپل هیواد ته ستون کړل شوی اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
پاکستان نه راغلو مهاجرین، پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلی ځینرم مهاجر چې موږ یې رخصت کړو خپل وطن ته. دلته چې موږ ته وطن ته راغلو خلکو موږ سره ډېرې غورې وکړه چې تاسو سره به هر رقم مرستې موږ کوو. میاشت کېږي چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې.
د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا مشر میوند عالمی افغان آزادي راډیو ته ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې شاوخوا 350 تنه افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د نیونې او جبري شړنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړۍ ورځ په یو اجرایي فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. دې فرمان ډیری هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې په پاکستان کې اوسېږي او دغه هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو د بشپړولو په حال کې وو. تازه د بیزای شو کسانو یا ډیسپلیس انټرنیشنل په نوم د کډوالو د ملاتړ یو بنسټ له پاکستان غوښتي چې ژر تر ژره د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. دغه سازمان نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو د بندولو په تړاو د دوی غوښتنه بشپړه شوې ده. دغه سازمان زیاته کړې چې دا غوښتنه ښیي چې نړۍ لا هم د افغانانو ستونزو ته پام کوي. د یادونې ده چې په دې حالت کې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر جاري ساتلی. یو افغان کډوال چې په وروستیو کې له ایرانه په جبر راستون کړل شوی د نوم د نو ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل
په زور یې راشړلی اوس افغانستان ته راغلی. تقریبا دوه میاشتې کېږي دلته کار نشته، روزګار نشته او موږ دا غوښتنه چې موږ سره کومک وشي، لاسنیوی مو شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلن هم تازه ویلي چې له لسیزو جګړو، اقتصادي ناورین او د اقلیمي بدلون له ځپونکو څپو وروسته افغانستان په راتلونکو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره چمتووالی نه لري. یان انګلن چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و د پنجشنبې په ورځ د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د ناروې د کډوالو شورا مخکې هم په یو بیان کې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ترینګلی او ناهیلی کوونکی بللی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 240,000 کسان له افغانستانه وتلي هم دي.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در میرشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تاسیس موخه کلا ساته رادیو ناوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار لشپګو د مخام ترشپګو په لاندو څپو د 25 متره او د مخام لشپګو د سهار ترشپګو په منځني څپه دولش پک نوي. هم درنګا تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو پاڼو هم در سره وخت تعقیب کړئ، پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، هم درنګا انستاګرام او ټلګرام په واتس اپ کې هم ګروپونه لرو چې تاسو کولای شئ هلته زموږ راپورونه ولولئ او په غږیز ډول باندې هلته موږ تاسو ته یو پیغام پریښی دی چې تاسو کولای شئ د خپلې سیمې د بې وزله خلکو د وضعیت په اړه باندې موږ ته ویډیوګانې، عکسونه او غږیز پیغامونه راوستوئ. که تاسو د واتس اپ شمیره غواړئ زه به تاسو ته تکرار کړم: 00 420 1450 500. په دې شمیره کولای شئ موږ ته خپل عکسونه، ویډیوګانې او غږیز پیغامونه چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي راولیکئ. اوس مرزو په دې راپور ورو چې د هند په سیمه کې عجیبه ناروغي خبره شوې ده. عجیب والی په دې کې دی چې د دې سیمې د ټولو خلکو ویښتان تویږي. دوی ته دا ستونزه ناببره پیدا شوې او طبي متخصصان یې حیران کړي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د هند مهاراشترا ایالت د بولدانا سیمې د 12 کلیو اوسیدونکو د ویښتانو د تویدو له امله سخت اندیشمن او حیران شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي د 2015 کال د جنوري له پیل راهیسې له 200 څخه د ډیرو کسانو په ناڅاپي او شدید ډول د ویښتانو تویدا پیل شوې ده. د دغو کسانو په منځ کې ځینې 4 کلن ماشومان دي. په ځینو مواردو کې خلک په بشپړ ډول بې ویښتانو شوي دي. د پدیدې د کلیو اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي او روغتیایي چارواکي اړ کړي چې د دې ستونزې احتمالي علتونه وڅېړي. د شاګان تاکولا د سیمې د پاهور جیرا د کلی یو اوسیدونکو چې د انان په مستعار نومې له رسنیو سره خبرې کولې، د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ویښتانو د تویدو له ستونزې سره مخامخ دی. د 2023 کال د دسمبر له 1 نیټې د هغه د ویښتانو تویدا پیل شو. وروسته نایي ته لاړه او خپل ویښتان یې شلاند کړل. له یوې مودې وروسته د هغه ویښتانو بیرته وده وکړه، خو ډیر ژر یې بیا تویدا پیل شو. دا ناشنا پدیده لومړی د سر د پوستکي له خارش سره پیلېږي او لږ وخت وروسته د ویښتانو تویدل شدید کیږي. د ځینو کسانو ویښتان بیرته وده کوي، خو د دې ستونزې دقیق علت لا هم ناڅرګند دی. د هند حکومت، متخصصان او د طبي مطالعاتو کمیټې د دې پدیدې د احتمالي لاملونو د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړي دي. د طبي مطالعاتو د کمیټې ساينس پوهان د بوپال، چینای، پونا او ډیلی لړلو سره هغو کلیو ته تللي چې دا ستونزه پکې پیل شوې ده او د خلکو د ویښتانو، نوکانو، وینې او ادرار نمونې او همدارس د سیمه ییزو اوبو نمونې راټولې کړي دي. دا نمونې د اکولا په دولتي طبي پوهنځي کې ترڅېړنې لاندې دي. د دې طبي پوهنځي رئیس ډاکټر منکشي کجیهیا د بی بی سی هندي څانګې ته ویلي، د وینې اسموینو او د نمونو څېړنو په واضح ډول ښودلې چې د دې ستونزې لامل فنګسي عفونت نه دی. دا پدیده نشي کېدای د یوې مشخصې ناروغۍ په توګه طبقه بندي کړي. څېړنې لا هم روانې دي چې د دې ستونزې اصلي دلیل وموندل شي. همداراز د هغو محصولاتو او خوراکي توکو چې په دې سیمو کې کارول کیږي او د اوبو سرچینو مطالعات روان دي. د دې طبي پوهنځي د څېړنیزې ډلې غړیو هغو کلیو ته سفر کړی چې د دې ناروغۍ له اغیزو سره مخامخ دي. ډاکټر امول ګیتا چې د بولدهانا سیمې د روغتیا او عامې روغتیا مسؤل دی وایي دوی نشي کولای دا پدیده د فنګسي عفونت له امله وبولي، ځکه چې د ویښتانو دومره چټک تویدل د فنګسي عفونت له امله نه رامنځته کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیز موک کل آزاده راژیو نوره پا دوی منی مایی که در تا دا آزاده ملما پروگرام لرو. خب یه هم یادوانه که موردون که کم کسان چه دا افغانستان پا دا سل رو پرتو سیمو که اوسی که چهال تا فقر و بیوزلی تیره دا کولاشه دا خپل سیمی انزرونه ویدیوگانه یو دا بیوزل خلگو غیق مکتا پا واتساب بانده را ولی گیزی تاسته در تلیفون شمیره وایم پا دی واتساب که ولیش مکتا دخپل مطالب را ولی گیزی